د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. په دې خبرونه کې به مو وړاندې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په اړه د سپینې ماڼۍ له نوې دریځه خبر کړو. په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو د تازه حالو ځلو په اړه هم اوریدلی شي. خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زیا اوروي.
د ازادي راډیو ترنو دوستانو په مو کړی د ساعت مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حمید کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دغه تړون پیاوړتیا ده. په کندهار کې نن د دینی عالمانو ستر غونډې پر افغان طالبانو ژغ کړی چې د پاکستانی طالبانو په څیر دي د مذاکرو او سولې لار غوره کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. جمهور رئیس حمید کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دغه تړون سره مخالفت نه دی. جمهور رئیس کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزي غونډې په پای کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون مهم بللی، خو پر خپل پخوانیو شرطونو ټینګار کړی او ویلي دی چې د شرطونه د دغه تړون د پیاوړتیا لپاره دي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزي سرمشتیزي اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. جمهور رئیس کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت برخو کې پرستونزو او یو شمېر نورو مسایلو سربېره د افراطي وسلوالو ډلو د پټنځایونو موضوع هم یاد شوې ده.
دا وایي په سیمه کې د پټنځایونو مسله په تیرو کلونو کې په دې اړه د اقدام نه کولو نتیجه ده. زه هیله من یم چې موږ به په داسې حال کې چې پرمختګ کوو له دې مخکې چې خبر از موږ په هیوادونو او سیمه کې تر دې هم خراب شي یو اقدام وکولای سو. د پاکستان صدر اعظم ویلي هیواد یې ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې تر خپل وسه مرسته وکړي. په کندهار کې نن د دینی عالمانو ستر غونډې پر افغان طالبانو ژغ کړی چې د پاکستانی طالبانو په څیر د مذاکرو او سولې لار ونیسي. په دې غونډه کې و دینی عالم نن وویل
زمونو تاسو لپاره په کار ده دا بس نه باید جنگ بس کړو، سونه سره وکړو، د اتفاق او د اتحاد لاسونه سره ورکړو، نور دغه جنگ ته خاتمه ورکړو او نور خپل مندي او خوندي ونه ژړو.
د ازادي راډیو خبريال کندهار په خپل رپورت کې وایي چې په دغه ولایت کې د نیالمانو را روان انتخابات ډیر مهم بللي او پر خلکو یې ژغ کړی چې په دغه انتخاباتو کې د ګډون وکړي. دوی هم دراز د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. په پکتیکا کې د سلام په نوم د 3G نوري فایبر فعالیت پیل شو. تر دې وروسته به د پکتیکا خلک کولای شي چې په اسانۍ له ټلیفون او انټرنیټ څخه کار واخلي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر وایي د ټول افغانستان خلک اوس له ټلیفوني خدماتو څخه برخمن دي. د نوري فایبر فعالیت په عمومي ډول د پکتیکا د ځوانانو لپاره یو ستر پرمختګ بلل شوی دی، ځکه تر دې وروسته به دوی کولای شي چې د انټرنیټ لاري د ټول نړۍ سره ارتباط ونیسي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په خوست کې د دریو مشکوکو تروریستانو د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست خبر سوي اعلامیه وایي چې دغه مشکوک تروریستان د حقانی له شبکې سره تړلی وو او د صبرویو د ولسوال په وجلو کې لاس درلود. د صبرویو ولسوال او درې عسكر سمو د مخ کې د وسوالو په حمله کې ووجل سول. اعلامیه وایي چې د دغه نیول شویو کسانو څخه څېړنی روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د چین د ولسمشر شی جی پینګ سره وکتل. جان کیری غواړي په دې ډول چینایي چارواکي په دې کې مرسته وکړي چې په مرستې ته وهڅوي چې د شمالي کوریا چارواکي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ستانه شي. جان کیری به همداراز له چین څخه وغواړي چې د خپلو وړو ګاونډیو په وړاندې د مځکې پر سر په شخړو کې له یو شمېر تیری کوونکو اقداماتو په شا سي. جان کیری ویلي چې د چین له ولسمشر سره د نننۍ خبرې ډېرې رغونکې او ډېرې مثبتې وې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په ارتباط جزئیاتو ته د ورتګ یو ښه موقع و. جان کیری نن د چین د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلی دي او د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې
دوی له واشنگتن سره همکاري ته تیار دي. د پنځشنبه پورت په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن غربي هیوادو ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې په روان سیاسي بحران کې د لاسوهنه بنده کړي. لاوروف نن د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره وکتل او په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل د اوکراین خلک باید د اجازه ولري چې خپل مسایل په خپله حل کړي. لاوروف وویل زموږ په باور د اوکراین خلک باید په خپله د سیاسي بحران څخه د وتلو لاره پیدا کړي او د اوکراین متحدانو ته هم شایي چې دا مسله په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر اروپایي اتحادیې تور ولګاوه چې پر کیف فشار راولي ترڅو د نږدې مشارکت موافقه ورسره لاسلیک کړي چې د روسیې سره د روابطو په بیه ورته تمامېدلی سي. روسی مطبوعات وایي چې شاید جرمني د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم وګوري. څو راتلونکي کال د روسیې او جرمني ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي سرمشریزي لپاره په تیاری او خبري ورسره وکړي. پولیسو د پاکستان په کراچي ښار کې د پاکستاني طالبانو د مشرانو په خلاف جنايي دوسیه ثبت کړې ده. دغه جنايي دوسیه پر هغه بس موټر د بریټ په ارتباط ده چې د پنځشنبه په ورځ په دې ښار کې لشتلجه دولس پولیس ووژل او 15 نور زخمیان کړ. د جمعې په ورځ د پولیسو په راپور کې په رسمي ډول د پاکستاني طالبانو مشر مولا فضل الله او د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد په وژنې او تروریزم تورن شوی دی. د پولیسو راپور د هغه ادعا پر بنسټ دی چې د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد د کراچي ښار کې د پنځشنبه د ورځې د حمله مسؤلیت منلی وو. دغه حمله د هغو حملو په لړۍ کې تازه پیښه ده چې په پاکستان کې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریالیتوب په اړه شک پیدا کړی دی. له دې حملې څخه وروسته د پنځشنبه په ورځ د حکومت او د مولا فضل الله د استازو ترمنځ ټاکل شوې خبرې اترې لغوه شوې او حکومت د پاکستاني طالبان لخوا د روان تاوتریخوالي پړه د وضاحت خوشتنه وکړه. د دغې اونۍ په پیل کې په پېښور کې د طالبانو په حملو کې لږترلږه 22 کسان وژل سوي دي. او نن به په سوچي کې په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شپږ ګټونکي وپیژندل سي. روسیه هیله لري چې پر یخ د آزاد سکیټ په لوبه کې به یو له دې مډالونو څخه ترلاسه کوي. روسي ورزشکاران چې په سوچي کې د اولمپیک د سژنیو ژمنیو لوبو قربانه دي تر اوسه یې له دې لوبو څخه د سرو زرو مډالونه ډیر نه دي اخیستي. جرمني د سرو زرو د 2 مډالونو، د سپینو زرو د 2 مډالونو او د برونزو د یو مډال په ترلاسه کولو تر نورو سیالو هیوادو مخکدي. کاناډا د سرو زرو د 4 مډالونو، د سپینو زرو د 4 مډالونو او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو د جدول په دوام ردیف کړي. ناروی بیا د سرو زرو د 4 مډالونو، د سپینو زرو د 3 مډالونو او د برونزو د 6 مډالونو په ترلاسه کولو دریم ځای لري. د روسیې د سوچي په ساحلي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبي د رواني میاشتې یعنی د فبروري تر 22 مینې ته پورې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې سپینه مڼۍ وایي له افغانستان سره به د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره نور ټینګار ونه کړي. بیا به واورئ چې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر په پکتیکا کې 3G انټرنیټي اسانتیاوي پرانستې او د خپل وزارت د فعالیتونو په اړه یې وویل.
دا ډېر یو لوی تحول دی چې په لاسو کولو کې د یوې داسې مرحلې نه چې یو ټلیفون هم نشته یوې مرحلې ته رسیږو چې د افغانستان ټول ولسونه ټول خلک ټلیفون لري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي وسایلو د استفادې مخنیول شوی.
بلسن د دوله سره موارد ول چې کسان زمونږ د کشفین هادونو لخوا پیژندل شول او د وظیفو څخه لري شوی دي.
په بلوچستان کې د کوچنیانو د حقونو تحریک له ایالتي حکومت وغوښتل.
د تانو سنیولې بیا درجیل پرې بیا عدالت پرې په کار دي د کشنیانو لپاره جلا تانی مختصسي او برتس دی راوځي نو د معاشره لپاره یو شو وګړي جوړ شي.
او دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په ژغ نه ویره رسیدلې پیغامونه خبرو.
زمونږ د پکتیا د نړۍ ورسواله ترګي پورې سرک بوله تو کورونا ان د پاتې نه جوړ پاتې شه زمونږ مریض بلاره کې مړ کیږي دغه سرک مونږ ته جوړ کی.
سپینه مانی وایي له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون د سمدستي لاسلیک لپاره به لخپل ټینګار څخه لاس واخلي. د امریکایي چارواکو له قوله پوره پرونو کې ویل شوی دی چې امریکا انتظار کوي څو د افغانستان راتلونکي ولسمشر له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور لنډیز له احمد تکل اور.
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي پرون یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ، یو امریکایي مقام وایي سپینه منی به د دې تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته انتظار وکړي. دا مقام وایي په دې اړه چې له 2014 کال وروسته په کوم شمیر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي، د پریکړې لپاره تر ټولو اسانه لاره ښایي له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار وي. د دې مقام د امریکایي مقام چې د اسوشیټیډ پریس پر راپور کې نوم نه دی یاد شوی، وایي حتی له بګرام زندانه په تروریستي فعالیتونو د 15 مشکوکو تورنو کسانو له خوشي کېدو مخکې هم سپینې ماڼۍ دا احتمال نه رد کړی چې ښایي د 1993 کال د انتخاباتو تر پایه انتظار وکړي څو راتلونکی ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې ولسمشر کرزي له لاسلیک کولو ډډه کړې لاسلیک کړي. خو د دې مقام په وینا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې د دومره زیات وخت لپاره انتظار وکړي کنه، ځکه دی وایي له دې سره ښایي د امریکا پوځ له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان شي. ولسمشر کرزي پرون وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون مهم دی، خو د پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل د دې شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلي کرزي په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه له درې اړخیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
د بی اس ای از سپورټډ بای اسټ افغان پیپل
له امنیتي تړون څخه موږ خلک په مجموع کې ملاتړ کوو او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سوله باید د دې تړون له لاسلیک مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي د امنیتي همکاریو له تړون سره مخالفت نه، بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ماده شرط له امنیتي تړون سره د مخالفت لپاره نه دی ښایي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف محاربه یو ماموریت د روان کال په پای کې ختم شي، خو متحده ایالات غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمیر پوځیان وساتي. د دې پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وي. د هغه امریکایي مقام په وینا چې مخکې یادونه وشوه سپینې ماڼۍ تمه درلوده چې افغان ولسمشر به له امریکا سره امنیتي تړون د 2014 کال تر پایه لاسلیک کړي، خو چې هغه مهلت پای ته ورسید نو د اوباما د ادارې چارواکو په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې دا تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک شي نه په میاشتو کې، خو داسې ونه شول.
کغواړی داډه شی چې د جمهوریت ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق دی.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او کغواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله او سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4:00 to 6:00 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د انتخاباتي تازه مبارزو په ارتباط باندې تاسو ته راپورونه خبرو او همدارس به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د یو شمیر هغو هڅو مخنیول شوی ده چې جنو کاندیدانو غوښتل له دولتي وسایلو په خپلو کمپاینونو کې استفاده وکړي. خو اوس پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په مرکز کې د نوري فایبر او 3G سلام انټرنیټي اسانتیا و پرانستنه وشوه. په هغه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر ومنله چې پکتیکا هغه ولایت دی چې لا هم لکه څرنګه چې په کار دي له هغه څه ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو برخمن شوی نه دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
دا پکتیکا په مرکز کرنه کې د مخابرات او ټکنالوژي وزیر او دغه سره راغلی هیئت د ولایتي ادارې په مرسته د سلام 3G نوري فایبر پرانیسته وکړه. وی ویل چې له دې وروسته به د دې ولایت خلک وکولی شي په اسانۍ سره د ټلیفوني خدماتو تر څنګ انټرنیټي خدماتو څخه هم استفاده وکړي. د مخابرات او ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د پرانیستې غونډې ته وویل چې دوی د افغانستان ګوټ ګوټ ته مخابراتي اسانتیاوې رسولي او هیڅ داسې څوک نه دي پاتې شوي چې ټلیفون ونه لري. د وویل پکتیکا یو لاغه ولایت تونو څخه دی چې تر دې مهاله لام د ټلیفوني شبکو د فعالیت په برخه کې یو څه نیمګړتیا د امنیتي ستونزو له امله لري، خو په نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزې هم د نور افغانستان د خلکو غوندې هوارې شي. دا د په خبره چې ویلی شو په تیرو لسو کلونو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی او د هیواد ټول اوسیدونکي ټلیفون ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې نور ځتي تقریبا ټول خلک ټلیفون هم لري. زه فکر کوم زه ډېرو سیمو ته تللی یم چې پوښتنه کوم داسې څوک نشم پیدا کولی چې خپل ټلیفون ولري. نو دا ډېر یو لوی تحول دی چې په لسو کلونو کې د یوې داسې مرحلې نه چې یو ټلیفون هم نشته یوې مرحلې ته رسیږو چې د افغانستان ټول ولسونه ټول خلک ټلیفون لري، د افغانستان په هر ځای کې.
نوموړي دا هم وویل چې د نوري فایبر د پرانیستې او سلام 3G له خدمتونو سره به د پکتیکا خلک او په ځانګړي ډول ځوانان ډېره استفاده وکړي او لا به هم له نړۍ سره وصل شي. ده وویل په پکتیکا کې د مخابراتو په برخه کې شته ستونزې درک کړې او د اواري په موخه یې کارونه ګړندي کړي دي. غونډې ته د پکتیکا والي محب الله صمیم هم وویل چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې ولایت کې ډېر پرمختګونه شوي دي. ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې، ښوونځي جوړ شوي دي او لا زیات پرمختګ شوی دی.
تصور نه کاو چې پکتیکا په پلس یا یو رسو کلونو کې دغه موقف ته رسیږي، د وضعیت په کې حاکمیږي چې مخابراتي شبکې به پکې فعالې وي، خلک به ورته لاسرسی ولري، پکې پاخه سړکونه به وي، د دولتي دوایرو ودانۍ به وي، پرمختګ به وي، ځوانان به وي، فرهنګي ټولنې به وي، رسنۍ به وي، د بیان ازادي به وي. یعنی تصور یې نه کېدو ځکه چې پکتیکا کې چې دا هر څه پرمختګ شوی ده دا ټول دي ګولو سکرونو لاسته راوړل.
په پکتیکا کې د نوري پایبر او سلام 3G خدمتونو پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت په لرو پرتو ځینو ولسوالیو کې خلک لام ټلیفوني خدماتو ته لاسرسی نه لري او د اړیکو نیولو لپاره په لسګونه کیلومتره مزل کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیکا.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بلوچستان د ټوم سیمې دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي او شاوخوا شل تنه پولیس وسلوالو تښتولې دي. دا پیښه پرون هغه وخت وشوه چې د پولیسو دغه ډله له ایراني سرحدي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته د بلوچستان په لور د راستنېدو په حال کې و. د دې خبر تفصیل د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته درکو او همدارس پروانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ نوي را سیدلی پیغامونه خبرو. د ازادي رادیو د خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پارون، پل علم او غزنی کې د افم په 3.5 نیولې شي او لوی سره په ټول افغانستان کې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 نیوي تاسو اوریدل شي. البته د ازادي رادیو د رواني خبرونې راپورونه تاسو په انټرنیټ کې لوستلای هم شي. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیرو څو میاشتو کې څه باندې 10 پولیس له دې عمله له دندې ګوښه کړې دي چې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو منصوبینو ته خبرداری ورکړی څو هیڅکله د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال له دولتي وسایلو د هغوی په ګټه یا تاوان کار وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمپاینونو پر مهال له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالي جمیلې ظریف پور راپور کې.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه کار اخیستلو نه یوازې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بلکې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان د مدني ټولنو غړي سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو څارونکي هم اندېښمن کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تېرو څو میاشتو کې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په تور څو باندې لس پولیس له دندې لرې کړي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پولیس اړ دي څو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بې طرفه واوسي.
د کورنۍ چارو وزارت په دې مورد کې ډېر جدي برخورد کوي. په مجموع کې موږ په تېرو څو میاشتو کې د لسو تر دولسو هغه موارد ول چې کسان زموږ د کشفي نهادونو لخوا وپېژندل سول، هغوی د وظیفو څخه لیرې شوي دي او زموږ برخورد قانوني برخورد دی، جدي برخورد دی. په ټول افغانستان کې ټول پولیس به انشاءالله د خلکو په خدمت کې تر څو انتخابات په امن فضا کې ترسره شي.
صدیقي وایي که په راتلونکي کې هم کوم پولیس د کوم کاندید په کمپاین کې له دولتي وسایلو نه کار واخیستل نو قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اکلا یو خبر پانه هم خبره کړي او په کې راغلي هغه پولیس چې غواړي د کوم کاندید په کمپاین کې برخه واخلي نو باید له خپلې دندې استعفا ورکړي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین هم اندېښنه څرګندوي چې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په هکله ځینې شکایتونه ورته رسېدلي دي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې شکایتونو څېړل به راتلونکې اونۍ پیل کړي.
مونږ هم د دې موضوع په حق له اندېښمن یو، باید چې په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار وانه خستل شي. په ځانګړي توګه مونږ د پولیسو له وسایلو نه د کار اخیستلو په حق له اندېښمن یو. د شنبې پورس مونږ د یو ځانګړي کاندید د کمپاین پر مهال له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په حق له یو علني غونډه لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي او د انتخاباتو څارونکي وایي چې د کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه کار اخیستل د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له دولتي وسایلو نه په انتخاباتي کمپاینونو کې د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار واخلي. ولسمشر کرزي د وزیرانو شورا د تیرې دوشنبې ورځې په غونډه کې ټولو دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه والیانو او وزیرانو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو نه د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار وانخلي. د جمهوري ریاست د یوولسو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دلوې په 13مه نیټه پیل او د حمل تر 13مه به دوام وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي سبا یو غونډه وکړي او دا مسله وڅېړي چې له دولتي وسایلو باید په انتخاباتي مبارزو کې استفاده ونه شي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې په بلخ کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو او د بلخ پوهنتون د محصلانو د همغږي مرکز غړیو په یو ګډه ناسته کې د شفاف او له فساد پرته ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی په همدې منظور یو لیک چې پاسه د مدني ټولنې د سلو تنو غړیو لاسلیک پکې و د بلخ ولایت د فساد ادارې ته وسپاره. په دې اړه له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
دا ناسته د بلخ ولایت د مدني ټولنو د فعالینو او د بلخ پوهنتون د محصلینو لخوا د شفاف او د تقلب څخه پرتو ټاکنو د ترسره کېدو په منظور جوړه شوې وه. د بلخ پوهنتون د محصلینو د همغږۍ مرکز مشر سید محمد یزان پرسو ویل د 1993 کال د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان دي د لا شفاف او له فساد پرته ټاکنو ترسره کېدو په خاطر د خپل درایګانې ثبت کړي. هغه د بلخ پوهنتون د محصلینو په نمایندګۍ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه یو وختل تر څو خلکو ته دي هم د ولسمشرۍ ټاکنو او هم ولایتي شورا ته د نوماندانو د پانګې او درایي کچه اعلان کړي تر څو په دې کار سره یې د بیت المال د حیف و مال کې دوه څخه مخنیوي وشي. یا ځان پرستی پاړه وای
اعتراض به تصمیم اخیر کمیسیون
مستقلمه دادا چې د ټاکنو د کمیسیون د ورستۍ پیګړې پاړه خبرګون ښکارا کړو. هغه دا چې کمیسیون خپل صحوی او ولایتي مسؤلین ته اجازه نه ورکوي چې ورسته له دې رسنوي سره خبري وکړي. زموږ عمده غوښتنه دادا چې د 1993 کال ټاکنو ته د ټول نوماندان خپل سرمایه او دارایي ثبت کړي. یا ځان پرز دا مسله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خپل صحابي محصولینو څخه غوښتي چې له رسنیو سره د هر ډول معلوماتو شریکولو څخه ډډه وکړي، دا کار یې د بیان ازادۍ خلاف عمل وګڼه. همدارنګه په شمال کې د اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر شمس الله جاوید له رسنیو سره په خبرو کې وویل تر دمه د ولسمشرۍ څو تنو نوماندانو خپله پانګه ثبت کړې او سرمایه یې تثبیت شوې، مګر ولایتي شورا په اړه دوی لپاره داسې کومه لایحه نه ده راغلې چې په اساس یې د ولایتي شورا د نوماندانو سرمایه ثبت کړي.
یک تعداد از کاندیدای ریاست جمهوری ثبت دارایی کرده.
تیره ورځ د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو خپله سرمایه ثبت کړه. دا چې د ولایتي شورا نوماندان دې هم خپله دارایی ثبت کړي، په دې اړه له مرکز نه موږ ته کومه ځانګړې سپارښتنه نه ده شوې چې په اساس یې موږ دا کار ترسره
کړو.
د بلخ پوهنتون د همغږۍ مرکز محصلینو د فساد سره د مبارزې له عالی ادارې غواړي تر څو د ولسمشرۍ د هغو نوماندانو سرمایه دی چې ورسره پخوا ثبت وه او د دولت کارکوونکي ول اعلان کړي چې په دې کار سره یې د دوی د اوسنۍ او پخوانۍ سرمایې ترمنځ کوم تناقض چې موجود دی په ډاګه شي. دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه کلک غبرګون ښکاره کړ. هغه دا چې د یاد کمیسیون صحوي مشران وروسته لا د رسنیو ته د خبرو کولو حق نه لري. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي رادیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
د جمهور ریاست د کاندید عبدالقیوم کرزی په ملاتړ د کونړ په مرکز اسد آباد کې غونډه وشوه. په دې غونډه کې د لسکونو خلکو ترڅنګ د عبدالقیوم کرزی ورور محمود خان کرزی هم ګډون کړی و. محمود کرزی خلکو ته وویل که چیرته ورور ته رای ورکړل شي او بریالی شي، نو د کونړ په سیند به د برېښنا بندونه جوړ کړي او خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي. روحلا انوری له اسد آباد راپور لري.
د عبدالقیوم کرزی په پلوی جوړې شوې غونډې ته مولوی سمیع الله ریحان وویل له نورو کاندیدانو عبدالقیوم کرزی ځکه غوره دی چې په هیواد کې سولې او د پرمختګ لپاره ښه پلانونه لري او د بریالیتوب په صورت کې به افغانستان آباد او سوله به پکې تامین شي. د ولسمشرۍ د نومان عبدالقیوم کرزی ورور محمود خان کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل که چیرې دوی بریالي شي نو د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، بیروزګارو کسانو ته به د کاروبار زمینه برابره کړي او د افغان سید جمال الدین پوهنتون د لا زیات پرمختګ لپاره به کار وکړي.
اول لوترینه موضوع چې زموږ په صدر کې د کارو ده هغه دا دی چې د کونړ د اوبو بند به جوړ شي. دا برق دستګاه نه یوازې چې کونړ په پښو دري، دا کولای شي چې د افغانستان جنوبي شرق ټولو ته په نوم شمول د نورستان برق ورکړي او دا یو باعظمته پروژه ده. انشاءالله د کونړ موضوع چې ما وکتله کونړ په ډېر لږ سرمایه ګذاري ډېر غټ تکلیف ښکارتلی شي. زه ستاسو سره دا وعده کوم تاسو نشانې چې
د اسدآباد اوسیدونکي مولوی ضیاءالرحمن الایار په څرګندو ټکو د عبدالقیوم کرزی استازو ته وویل چې دوی به هغه چا ته رای ورکړي چې څوک یې د ستونزو د حل لپاره ریښتونی پلان نه لري، داسې نه چې د تیر په څیر ورسره ژمنې وشي او د کاندید د بریالیتوب وروسته تری کونړ او کونړیان هیر شي. په ټول هیواد کې به د را روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې ترسره کیږي. 12 ورځې کیږي چې د ولسمشرۍ نوماندانو خپل کمپاینونه په کابل کې پیل کړي. په کونړ کې هم یو شمیر نوماندانو خپل دفترونه پرانیستي دي او د عبدالقیوم کرزی د پلویانو لخوا لومړۍ غونډه جوړه شوه.
که غواره داده شی چه د جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد.
او که غواره پوشی چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را استلیشی.
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری پر اتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د پاکستانی پولیسو د دوو چارواکو په ګډون شاوخوا شل پولیس په بلوچستان کې برمته شوي دي. امنیتي ځواکونو د یرغمل د موندلو هڅې پیل کړې دي. د دې خبر تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس 2:30 شوې. لنډ خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د دغه شرطونو هدف د دغه تړون پیاوړي کول دي، نه له دغه تړون سره مخالفت. په پکتیکا کې د سلام په نوم 3G نوري فایبر فعال سو او د چارواکو په وینا تر دې وروسته به د دغه ولایت خلک کولی سي چې په اسانۍ له ټلیفون او انټرنیټ څخه کار واخلي. افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په خوست کې د دریو مشکوکو تروریستانو د نیولو خبر ورکړی. د ملي امنیت د ریاست اعلامیه وایي چې دغه کسانو د صبروی د ولسوال او د دریو عسکرو په وژلو کې لاس درلود. او په کندهار کې نن د دینی عالمانو سترې غونډې پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې د پاکستاني طالبانو په څیر د مذاکرو او سولې لاره ونیسي. دوی همداراز پر خلکو ژغ کړی دی چې په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي او ویلي دي چې را روان انتخابات ډیر مهم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د چین د ولسمشر شی جی پینګ سره وکتل. جان کیری غواړي په دې ډول چینایي چارواکي په دې کې مرسته وکړي چې د شمالي کوریا چارواکي د دې هیواد د چمی پروګرام په اړه خبرو ته ستانه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن غربي هیوادو ته خبرداري ورکړي چې په اوکرين کې پر روان سیاسي بحران کې دی لاسوهنه بند کړي. لاوروف نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د اوکرين خلک باید دا اجازه ولري چې خپل مسایل په خپل حل کړي. او پولیسو د پاکستان په کراچي ښار کې د پاکستانی طالبانو د یو شمیر مشرانو په خلاف جنایي دوسیه ثبت کړه. دغه جنایي دوسیه پر هغه بس د برید په ارتباط ده چې د پنجشنبې په ورځ یې په دغه ښار کې 12 تنه پولیس ووژل او 50 نور یې زخمیان کړل. د جمعې په ورځ د پولیسو په راپور کې په رسمي ډول د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد په تروریزم تورن شوي دي.
د بلوچستان د توم سیمې دول وړ پوری حکومتي چارواکي او شاوخوا شل پولیس وسلواله وتشتول. د پیشه پرون هغه وخت وشو چې د پولیسو دغه ډله له ایراني سرحدي چارواکو سره تر خبرو وروسته د بلوچستان په لور دراستنېدو په حال کې و. د دې یرغمل کېدو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. پاړې نور تفصیل لکوټي د بارکوال میخیل پورا پور کې.
چایلډ رایټس موومنټ د کوشنانو د حقونو لپاره د شاوخوا ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو مدني ټولنو خبريالانو او قانون پوهانو ګډ تحریک دی. د دې تحریک چلوونکي وایي د پاکستان له جوړېدو تر 13 کال پورې په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانين نه دي جوړ شوي، ځکه په ټولنه کې په هر کچه د کوشنانو پر حقونو تیرای شوی دی. د ماشومانو د حقونو د تحریک مشر عبدالستار بلوچ وایي د ایالتي حکومت دا کار ستایي چې د ماشومانو لپاره د وړیا او لازمي تعلیم قانون تصویب کړ، خو ورسره د کوشنانو د ودې او ژغورنې په زندانونو کې د کم عمر کوشنانو لپاره د روزنیزو مرکزونو په کوشنانو د مزدورۍ کولو اصلاحي او د کوشنانو د وهلو ترټولو د مخنیوي قوانین دی هم تصویب کړي. موږ له ایالتي حکومت دا غوښتنه هم کوو چې د کوشنانو د حقونو لپاره نور قوانین هم تصویب کړي چې په حکومتي ادارو کې په بیلابیلو مراحلو کې نښتې دي، باید لږ بیړه ورباندې وکړي او ژر یې تصویب کړي، څنګه چې نورو ایالتونو کوشنانو ته د ژغورنې حقونه ورکړي. په زندانونو پوهنتونونو کې روزنیز مرکزونه ورته جوړ کړي. په کوشنیانو د درنو کارونو د مخنیوي قانون یې جوړ کړی. په بلوچستان کې هم باید داسې قوانین جوړ شي. د ماشومانو د حقونو د تحریک یو بل کارکوونکی حافظ رحمت الله وایي، په پاکستان کې یوازې سږ کال په دې یوه نیمه میاشت کې پر ماشومانو د جنسي تشدد 34 پیښې ثبت شوې دي، چې وایي اکثره د خپلو خپلوانو لخوا ورباندې تشدد شوی. حافظ رحمت الله وایي د بلوچستان غوندې په یوه قبایلي ټولنه کې ډېرې پیښې د شرم او پیغور له امله نه رپورټ کېږي، خو که قوانین ورته جوړ شي ممکن مخه یې ونیول شي.
د کشنیانو په سکولانو کې د نه ورتګ د ګرد لوی سیاکم وجوهات دي. په هغه کې یو وجه سي د هغه پر کشنیانو باندې وهل ترټل دي. په سکولانو کې په کار دي پر دې باندې قانون سازي وشي او هغه بیا برته عمل درآمد دوه خواته بوزي. کوم کشنیان چې سهار ټیم یا ماپښین ټیم که کار کوي هم د مجبورۍ په تحت هغه د په کار داسې یو سکل سینټرانی داسې د زده کړې ځایونه چې هغه بیا برته هغه سیاکم د وخت ځای کېږي هغه برته په هغه سینټرانو کې را بچاو شي. د تاڼو سه نیولې بیا در جیله پورې بیا عدالت پورې په کار دي. د کشنیان لپاره جلا تاڼې مختصسي او د لپاره د بروسټل انسټیټیوټ دنیا کې ځانته یو اصطلاح ورکړې ده. د روزنې لپاره د دې نیز د علمي روزنه هم وشي او برته زده راوځي نو د معاشرې لپاره یو ښه وګړی جوړ شي. نو په کار دي د کشنیان مور د حفاظت په والا باندې په کور کې کدی د کار ځایونه دي او سپیشلیست کولان او درګور د اول سټپس دي هغه قانون سازي ده. چې قانون سازي نه یې سوي نو دغه لپاره مخته به یو کار رسېږي.
د بلوچستان د اطلاعاتو له ایالتي وزیر عبدالرحیم زارتواله مې وپوښتل چې د ماشومانو د حقونو لپاره به د کوشنیانو د حقونو د تحریک وړاندیز سوي څلور قوانین هم د اسمبلی په غونډه کې تصویب کړي که څنګه. زیارتواله ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې زموږ په ټولنه کې کوشنیان د اقتصادي ستونزو له امله له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. حکومت به یې هڅه وکړي چې هم د دوی د زده کړو غم وخوري او هم پر کوشنیانو د زور زیاتي مخه ونیسي.
موږ صوبایي اسمبلی یا صوبایي حکومت انساني تور باندې چې انسان د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی بیا خصوصا بچان د دې د تحفظ لپاره موږ به یقیناً قانون هم جوړو او د دې دپاره به چې له دوی څخه جبري کوم مهنت اخیستلی کېږي له دې جبري مهنت څخه به یې خلاصوو. هم ضروری دا دی چې موږ بچی د کچردانه څخه اسکول ته کړو. موږ صوبایي حکومت په دې هم لګیا یو چې دا پلان ورته جوړ کړو چې هغه بچان هغه کورونه د دوی خرڅه هم موږ برداشت کړو.
د یادونه ور ده چې د بلوچستان ایالتي اسمبلی د 13 جنوري د میاشتې پر 28مه نیټه لومړی تر لسم ټولګي پورې د کوشنیانو لپاره د وړیا او لازمي تعلیم قانون تصویب کړ. ایالتي حکومت وار لمخه پر شوزو د تشدد د مخنیوي او په مورونه ژبو د زده کړې قوانين هم تصویب کړي او ټاکل شوی ده چې سږب د تعلیمي کال لپاره د 2 تر 5م ټولګي پورې د بلوچستان په ټولو سیمو کې کوشنیانو ته یو مضمون په خپل مورونه ژبو ورشول کیږي.
په بلوچستان کې مو د دوو جګپړو پولیسو افسرانو په ګډون د شاوخوا شل پولیسو د برمته کېدو راپور اوریده. بیا هم په بلوچستان کې تمکی شو. په کوټه کې د کوچنیانو د حقونو تحریک وایي په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره هیڅ قوانین نشته. دوی له ایالتي حکومت غوښتي چې د ماشومانو د ودې او ژغورنې او له ماشومانو د درنو کارونو د اخیستلو د مخنیوي په خاطر دي پر هغوی د تشدد او په زندانونو کې د ماشومانو د روزنیز مرکزونو د جوړولو لپاره دي قوانین جوړ کړي. البته په دې اړه مو تفصیل واوریدو. اوس ورزو د پولیسو د تشتونې په ارتباط راپورته چې د بلوچستان د توم سیمې دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي او شاوخوا شل پولیس برمته شوي دي. د دې تفصیل هم له بارکوال میاخیل څخه.
د پنځشنبه په ورځ د ایران پولې ته څیرمه د بلوچستان د کیچ سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید ابړو د یو بل لوړ پوړي افسر په ګډون د لیویس پولیسو په بدرګا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره د ایران او بلوچستان ګډې پولې ته تللی و چې د راستنېدو په وخت نامعلومو وسلوالو د وسلو په زور وتښتول. د تربت سیمې د لیویس پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې د کیچ سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید ابړو او د تومپ سیمې مرستیال کمشنر محمد حسین بلوچ پر ګډه پوله له ایراني چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون کړی و او له هغه ځایه د لیویس پولیسو په بدرګه راستنېدل چې د پاکستان په وخت ماخوستن د 2 او 8 بجو ترمنځ د تومپ سیمې په اجان نومې ځای کې وسلوال درته ودرېدل او د وسلو په زور یې وتښتول. لیویس پولیس وایي دغه دول وړ پوړي حکومتي چارواکي او شاوخوا شل تنه لیویس پولیس په څلورو موټرو کې سپاره و چې وسلوالو یې مخه ونیوله. لومړی یې له لیویس پولیسو وسله واخیسته او هغوی یې له موټرو سره نامعلوم لوري ته وتښتول. لیویس پولیس د وسلوالو کره شمېر ونه شو خو وی ویل چې تر سلو تنو زیات وو. وایي تر تښتونې سمدستي وروسته د سیمې لیویس پولیسو او ملیشه سرتیرو ورپسې پله اخیسته او په سیمه کې یې پلټنه ورپسې پیل کړې، خو تر دې مهاله یې هېڅ څرک نه دی لګېدلی. ځینو رسنیو د بلوچستان د کورنیو چارو د سکرتر له خولې خبر خپور کړی چې وسلوالو د شپې ناوخته لیویز عسکر بیرته خوشي کړي او حکومتي چارواکي لا هم د دوی په ولکه کې دي، خو د سیمې چارواکیو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغو حکومتي چارواکیو او لیویز پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د کیچ او تومب سیمو په شمول له ایران سره پر پولو پرتو اکثرو سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوچ سازمانونه ډېر فعال دي. کیچ سیمه د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ پلارنی ټاټوبی هم دی.
غواړی ډاډه شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوه شئ چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان.
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
راپورونه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په زاهدان کې د افغان کډوالو پر یو بس موټر ډزې کړې، او روسي راپورونه وایي چې په پیښه کې 9 تنه کډوال وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی وایي په ایران کې د دغو وژل شویو افغان کډوالو د مړیو انتقال ته تدابیر نیولې دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې دا مسله تعقیبوو او پسې څېړو چې موضوع څرنګه پیښه سوې ده، او دغه کسان څرنګه وژل شوي دي، او دغه مړي به څرنګه افغانستان ته انتقال شي. خو د ازادي واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي غمونه.
آزادی او اوریدونکی،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې په پایل کې اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو پر اړتیا او یا هم ځینو نیمګړو پروژو خبرې کوي. ورپسې دوی پر امنیتی او نورو مسایلو ژغیدلې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلوو په پایل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د بیا رغونې پر مسله خبرې کوي.
زخان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د پکتیا والی جمعخان زادیارو ولسوالۍ آزاد خان او ولسمشر حامد کرزي صاحب ته دغه عرض کوم چې زمونږ د پکتیا د نري ولسوالۍ نه تر ګیې پورې سړک 15 کیلومتره لاره ده. د 12 کورونو نه ناجوړه پاتې ده. درې نوي حکومت نه خواهش کوو. د درې نوي کال د جی وزیر مالی ته دغه عرض کوم چې زمونږ د 15 کیلومتره سړک چې 12 کورونو نه پاتې ناجوړ پاتې شي، زمونږ مریض پلارے کی مڑکی گی در سرک منتجور کی ٹول دولت ملاتڑ دی.
مجسم افغان یم د خوست ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ما د خپلو چارواکو څخه یعنې مربوطه چارواکو څخه غوښتنه چې په خوست کې د مختلفو سیمو سړکونه نړول شوي دي، دوی خراب شوي دي. دوی باید دې ته جدي پام وکړي، لکه د بېلګې په توګه باندې د کلانسرای سړک دی چې دغه ړنګ کړی دی. اوس په دې کې ګردونه چکړي پرتې وي چې کله شګاره اوس چکړي وي، او کنی بیا په دې کې ګردونه وي، ټول خلک له ستونزو مخامخ دي. او همداسې بل د شار یعنی شمال طرف د متون په غکلی روډ دی چې منګل ته په غځېدلی دی، په دې نه لختي پخه دي. په دې چې کله باران وشي په دې کې منځ کې اوبه بهېږي، ټول خراب شوی دی. نو له مربوطه چارواکو څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی باید دې ته په جدي توګه پام وکړي، او دغې ته محکمه خپله بودیجه پیدا کړي.
احمد نبی خبرین یم د خوست ولایت د خبر طرف تماس کوم. په مرکزی دولت باندې یو نیوکه لرو. هغه دا چې د خوست ولایت سړک چې اته کاله کېږي یا نهه کاله کېږي چې موږ سره کردي صاحب وعده کړی وه، هغه د کرزي صاحب بیا په دې دوهم ځل لپاره نه راځي. نو موږ سره هغه وده پوره نه کړی. موږ سړک دغسې ورانو چې الفاظ د مریضان موږ خپل وخت قبل ته نشو رسولی. کله دې وکړي چې زموږ پیغام واوري، زه نه غوښتنه ده چې په آخري وخت کې موږ دغه سړک جوړ کړي.
ټایم شات ایس ټایم عمر وطن سړکان مراجعه کړه موږ دا داور باندې هم تیر کړی ټایم شات
زه کولړې د کولړ ولایت د نورګل د ولسوالې د کریا ایرت د ماما ګل د کلی اوسیدونکی یم ځان درم چې موږ ته سړک جوړ کړي موږ سړک نه کړو زموږ لاره دا لس ګنټه مزل په پخو او کله چې موږ یو مرستیا پېښېږي یا پېښېږي او تر څو چې موږ موټر ته لاسرسی کوو هغه سپی به موبایل نه چلې یا به کوم بل مشکل راته جوړېږي اوس په پخپله د ملي پاسون په پیسو ولس لګیا دي سړکونه جوړوي باید د دولت هم دې ته پاملرنه وکړي
سمی الله خلیمی تن در پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما غوښتنه د لوړ ټولو مقامات څخه دا ده چې څمکنۍ په ولسوالۍ کې د بیا رغونې کولو ډېر کم سرته رسېدلي دي او همدارنګه د بیا رغونې کولو دومره کم سرته رسېدلي دي چې هغه دې نه منلو خبره دی دومره کم سرته رسېدلي زما غوښتنه ده څمکنۍ په ولسوالۍ شارینه او بازار کې د اوبو لپاره یو څه هم نشته دی خلو بولا پارا دولت چانل کنټرول نه شروالې چې دې اقدام کړی دی جو بولا پارا ګرش کې مشکلې سم کنه رسولې شارینه بازار کې امدار هم سم کنه رسولې بازار کې دکاندارانو هم ډېر لوړ بیا سمونه خرڅوي
تمانو خلل شنانه له کولړ ولایت سیدن کې هم د کولړ ولایت د کیرهاله سیمې سرک ډیر خام دی د سینغاره او د کولړ ولایت څخه مهمه ده چې د کولړ د کیرهاله د سینغاره سرک باید په پوخ موخه جوړ کړي
زه سمی الله خلیمی تم دریم د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه د پکتیا ولایت د څمکنۍ او په عالی لیسې کې د المندل لپاره جمعه نشته تیرې سه شاګردان خون کې لږ شمیر ستونز سره مخ شوې دي د څمکنۍ په عالی لیسې کې د درملنین یو شاخه هم موجود دی همدلته د مسلمین نه بعد د درملنین هم درسونه پکې خودل کېږي استادان لپاره یعنی ټیچر ټریننګ سنټر موجود دی ټی ټی سی نو د درملنین خون کې او د درملنین محصلین او همدارنګه د لیسې خون کې سرملنین او مدیر صاحب همدارنګه استادان د دولت څخه غوښتنه کوي چې څمکنۍ په عالی لیسې کې د لمانځه لپاره یو جماعت جوړ شي
محمد خلیفه یې مده کندهار له ارغنداب ولسوالۍ تماس نیولې دي مشکل مدعبي دغه د ارغنداب سړک چې د خطرې ستر ولسوالۍ پورې غځېدلې دي عمومي غاښ سړک چې څو واره منځر شوی دي پروژې منځر شوی دي پیسې پر وټلې دي خبر کړه چې چارواکو په خپل میځ کې پیسې سره غوښتي دي چې سړک وغه چې سره هغه کوم پروژې هغه چې نیمګړې پاتې ده چې اوس هم د ارغنداب د خطرې ولسوالۍ خوا څخه راپیل شوی دي خبر کړه ته په درېدلې دي اکار خلو هلو خوایش مدعبي چارواکو چې دا سړک د اکار و کې او بل دا د حلیه باندې چې ډیر بارک موږ دې اخستلې چې په کمال درنه او سوالي مثلا د کندهار شهر روم سره په دې بارک د اخستلې چې باخه د کار د اخستنې ګړې پاتې پیسې پر غلي جدي وي ولی سات خورلې دي چې خورلې دي ول څه سات چې د حلیه باندې خاصه د ارغنداب ولسوالۍ د خصیص طرف ته پرته ده د چاوري کوټ ولسوالۍ په مربوط کې نو ویل د چې چارواکي زما ځاغه او اړ دا سره پلیټیو د سره په خیو کې مننه کوم دا د راډیو څخه خدای په امان
دا پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ نه زه سمی الله خلیمی تم دریم زما وختونه د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د ګردیز څخه د دند پټان ولسوالۍ پورې کوم سړک چې پوښ شوی دی دا سړک د خټو موټر د لاسه ډیر سخت خراب شوی دی کوم خاص موټر چې د پاکستان څخه کابل ته افغانستان کې نه داخل کوم ولایتونه دی لکه ګردیز خوش نور ولایتونه ګنج پیر ولایتونه دی افغانستان نو په دې سړک باندې کوم موټر چې دا غاټلو ټیلی موټر په دې سړک باندې تا ګرته کوي دا سړک د مسا خراب کړي دا و بنه واجې ته عمر کې چیرې دا سړک پوښ شوی دی او کنه که چیرې دا سړک افغان حکومت دا سړک دوباره ترانزیت رقم پوښ نه کړي نو هم کوم سړک پیدا وړي خراب دی دې سړک هم څه نه خوري دا سړک باید ترانزیت شي
زای لدین د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ د دندیدار بلک ویډیو سي د هلمند قوم مثلا
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم مې اوله د یم د زابل ولایت زابل ولایت کې موږ د کوچي او مدیر سره کې دی و باندې لرو بارک نشته په دې ورځ کې څو ساعت د نیم ساعت راځي دا دا والی څخه نو دا خایسته له شي دا کوڅه را جوړی کې او برا کې دا بار کرا کې دا دې په ضروري یو مخ په ضروري ده
سمی الله خلیمی تندر پکتیا ولایت چمکنه ولسوالی ته خبرې کوم. د پکتیا ولایت د چمکنه په ولسوالۍ کې د کابل بانک نمایندګي نشته. دویمه غوښتنه دا ده د چمکنه په ولسوالۍ کې د رشن مخبرتي دستګاه نشته. او بله درېمه غوښتنه دی تر ټولو په زړه پورې غوښتنه دی د چمکنه او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ کوم غځېدلی سړک ته ډېر څه خراب شوی ده. پوری مقاماتی پا دیارا اید چی دیگ دام نکوی دا سرک باید پا پخر دول جون شید.
زده یلمند ویلاتا دا سنگین اول سالی نمپلا سایت پر رکی غمده دا سنگین اول سالی از کجکی پریش دا سرک نمبر سوی دی دا سبه سنبا دی جالی پراوری سوی دی دا اوستم بومندون پر سرک راوری بازی کورونی اولی دی نوازده دا اول مقامات دا وستان جنا سبه خلی لکی دا سرک دامن دزدی دا خدای کامان.
احمد مشرفوال کنر ولایت د شیګل ولسوالۍ له معنی کې ولیدا زما د رئیس صاحب جمهور لا دا غوښتنه ده چې ولې د کنر په سیم باندې ډیم جوړوي. که چېرته د کنر په سیم باندې ډیم جوړ کړي نو زموږ د افغانستان اقتصاد به ډېر پرمخته ولاړ شي. خو ولې زموږ همسایه هېوادونه نه غواړي چې په کنر باندې ډیم جوړ شي؟ ولې خصوصا پاکستان او رئیس صاحب جمهور کرزی کرزی ستا د 15 کلنۍ په دوره کې د انتخابي او غیر انتخابي په دوره کې افغانستان ته ډېر خدمت وکړو؟ خو ولې یو وخت خدمت همدا پاتې ده چې دا د سردار داود خان هرمان و په هغه وخت کې سر وشوی وه چې کنر په سیم کې ډیم جوړ شي.
احمد صدیقی د پکتیا ولایت دیاریوب زده ولسوالۍ نه دیاریوب ولسوالۍ او د احمد خیل ولسوالۍ نه ورسه تر سرحد نه پورې او بیا د دیاریوب ولسوالۍ نه ورسه تر قسم خیل پورې چې 6 کیلومتره سړک دی نوې ټولې چارې بشپړې شوې دي. قوي شوی دی سروې شوی دی او د خپله د پکتیا ولایت د ادارې نه دا غوښتنه کوو او د مرکز ادارې نه دا غوښتنه کوو چې موږ تا د دغ سړک غم زر تر زره وخوري. دا سړک جوړ شي ځکه چې یو ځای ولسوالۍ ډېر پر نفوسو ولسوالۍ دی. ډېر ولسونه پر ګنې ورکې ژوند کوي. موږ مړی چې یو ځای ته رسېږي هغه نه شي کولی چې په خپل وخت ورسېږي. زه عبدالولی د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دغه پیغام دی چې دغه زموږ د بندې پارک برق جوړ شي ځکه چې موږ ته یوازې درېمه شپه برق راځي نو دا چې دا ډېره مهمه پروژه ده. اوسه ده
پیغام دا دی چې تاسو د مخدره موادو نارې ډېرې وهئ او د دغه دولت سره د جهان کومکونه په دغه نامه را روان دي د مخدره موادو مخنیوی په کې. مګر په هلمند ولایت کې یو تصدي بس چې جوړه شوې ده د پنبو د قیمت د نیولو دپاره او مس دا دوه درې کاله سکوت ده. که چېرې جهان وغواړي چې په هلمند کې تاریا کوره کې نو مهرباني وکړي د پنبو قیمت مستقیمن تصدي بس ته پیسې را ولېږي په هغه ځای کې ورته مصرف کړي او پنبو قیمت من په 500 افغانۍ ورته کښېږ دی. انشاءالله بدل د تاریاکو په هلمند کې بل هېڅ شی نه شي کېدلی. ومن الله توفیق
زما دا پیغام دی ازادۍ راډیو ته چې دا اسمان نشر کی عمر ډاکټر عمر د خدمات ته زما دا دغه دی چې او د نو چارواکو لګې دي د غوړې چړې وخوري مطلب چې مال نه برته ډنکې دلته ډیمنې به جوړ کړي وي دغې به جوړ کړي $2 ډنکۍ خو لس فیصده ولګوي او نه فیصده په جب کې واچوي. نو دا زما خواهش دی د لوړپور چارواکو نه چې دا چې دا دلته بندونه جوړ کړي دغه جوړ کړي دا خو دسمې کې چې همېشه خارجي هم پیسې رکھے بعد نه بتاسو دا دغه برېناکه نه کړ شوی سبا زما نه بندوي.
زان سر صدیقی د پکتیا ولایت د دریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته تلیفون کرخم. دا پیغام سوته مختلف چارواکو ته چې د پکتیا ولایت مربوطه دریوب زده ولسوالۍ سړک نه جوړیږي او د صحت په برخه کې چې صحیح خدمات یا کمزوري دي او سیماره په برخه کې د بخانه په برخه کې ټول خدمات کمزوري دي او کوم کارونه چې دمو د پکتیا ولایت ادا کوي چې موږ کارونه کړي دي هغه دلته کمزوري دي هغه موږ ته د قناعت وړ نه دي او موږ ټول هغه مسلم حقونه چې د منطقې په سطحه عمومي خلک لري موږ د دولت ادارې نه غوښتونکي یو.
اوریدونکو شکایت درلود چې په سیمو کې د بیا رغونې ځینو کارونو ته اړتیا ده، یا هم ځینې کارونه نیمګړي دي چې باید بشپړ سي. د نورو اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه هم په دې پروګرام کې ایزای سوي دي. دلته یو په بل پسې اوریدلی سي. په پیل کې اوریدونکي پر امنیتي مسایلو خبرې کوي.
عبدالکریم د ګوربز ولسوالۍ نه دا پیغام ازادۍ راډیو ته سپتوم چې کرزي صاحب کوم دوه شرطونه یا درې امریکا ته یخی دي، او هغه شرطونه امریکا د لاسه پورا دي کولی شي. په دې شرط، یو خو دا شرط ده چې د افغانانو کورو ته دا ننوځي د مسؤلیته، دا باید دا ومني. دا یو. دویم، صلحه. صلحه په جهان کې چې څومره مشکل دي، دا د امریکا د خوانه جوړ شوی دي، او باید امریکا یې دا مشکل رپاکي، ځکه چې هر چا ته چې د مرستې ورکولی کېږي که نه، په دغه مرستو کې ډېر غم ده. نو پاکستان نه زور اچولی شي چې دغه صلحه تامین شي.
سلام ورسیگی سمگا افغانان رینیان کنگان دادا ناشتیو نو دا خون خرابی دا جنگونا دا کتلونا نو خوشبولا خدقا مگا زوب کیو سرم چکر را کئی پسلیو کچیل مگا جزور خیر غاری
زد پراس و محمود خبر رکم کروالی که زی سب سول راولی سول پا چاپو کی دا دستی چاپی دی بندی که سل پا پینزوس که سول را دی و سلام
موږ غزنی ولایتونه سرپاړي ته کوم. موږ غزنی ولایت کې ډېره بیا منمنې ده، او پیسې دلته چې کوم غزنی ته راغلي دي هغه صحیح طریقه نه لګېدلي. دلته پاس کې او ډېرې اداري فسادات محکمه کې نور دا پیغام مخامخانه شرطو اجازه.
مهرب خان صدیقی خبرې کوم د کابل نه. لکه څرنګه چې تاسو ټول واورېدل، ما واورېدل چې پاکستان وایي چې مثلا په افغانستان کې موږ سوله غواړو، سوله راولو. دا یو ناشونې خبره ده، دا موږ نه منو. تاسې تر خپلې فلسفې ته او د خپل فکر تفکر ته تصور ته وګورو. پاکستان چې دی، د نړۍ په مقابل کې دوه مخه پالیسي او سیاست لري، یو د نړۍ په مقابل کې، بل د افغانستان په مقابل کې. موږ که چیرې خیر زه چانې یو کمیشن تور نه لګوم، دا زمونږ داسې یو سیاسي دشمن دی چې که فکر وکړي یو طرف ته موږ سر ته وایي، بل طرف ته موږ پښو ته وایي. یو طرف ته د ماشوم په غوندې موږ په سر لاس کښکې وي چې تاسې کې سوله راځي، داسې کوو، داسې کوو، داسې کوو، بل طرف ته موږ تباه او برباد کړو.
یو حکومت چې او سوله راشي او افغانستان ته سوکالي راشي، او دا دوه حکومت چې اوس طالبان راشوم په سر ټکي او چارواکي راشوم په سر مټکي، زموږ دغه ډبرې چې باید افغانستان ته یو حکومت راشي، باید افغانستان نه شو دغه کې زموږ دغه پیغام.
احمد پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پرېږدم. زمونږ د برېښنا د وزیر دا غوښتنه ده چې هم پخپله وکړله، خو یو نیم کال کېږي چې سروودي بند په صدر کې دوه فیصله کار هم نه ده ترسره شوی. د امنیت له طرف امنیت حکومت چې سل فیصد هم امنیت ده، هلته 200-250 پولیس بیا هم چې کار نه پکېږي. دا لوړو چارواکو او اسماعیل خان ته دا غوښتنه وه چې دی را پخپله افتتاح هم وکړله او کار مخته نه ځي. دا ولې
ګرانو افغانانو، هغه مینځکه چې د کرهنې دپاره ځانګړې شوي دي، ما په هغې کې کورونه جوړوی، ما په هغې کې مارکیټونه جوړوایم، ځکه د افغانستان 80% اقتصاد په کرهنه باندې ولاړ دی. که موږ چیرې هغه مینځکه چې د کرهنې دپاره دي موږ پیل نه کورونه جوړ کړو، مارکیټونه جوړ کړو، بیا به موږ د کار کیله تېرته کوو.
وروره، موږ د پکتیکا ولایت د سرولۍ په د نوي خاما مارکیټ کې اورادیما مرکز کې چې کوم دوکانونه د خلکو اوراکومو جواز لري، اورادیما د هغې ته نه دي تقسیم شوي، او کوم زورواکي چې دي او یا د ولایتي شوراګان اورادیما یا رئیسان په دغې باندې تقسیم شوي دي. او موږ د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوو چې د
یو دکاندار له مرکز سرن نه خبره کوم. تاسو به خبر یاست چې په پکتیکا مرکز کې د ښاروالۍ په خامه دکانونو کې بېچاره دکانداران اوسېدل. هغه وو چې د رمپاک موشې لخوا همدغه دکانونه چې دا بېچاره خلکو بې دکانداري وکړې، د یوې موشې لخوا ماښام دکانونه جوړ شو. دغو خلکو سره یې وعده وکړه چې همدغه دکانونه به بېرته تاسو ته درکېږي. هغه خلک په انتظار ناست، خو همدغه دکانونه د ولایتي شورا له رئیس ته نیولې، د کومندان تر معاون، د قومونو د شورا د نمایندګانو، او د باج زورواکو ترمن سره تقسیم شوی دي او دغه خلکو ته منفي جواب ورکوي چې پاکي ډېر ظلم او تیری کیږي.
پاکستان
میرا پراد والے ایسے سکھا جانگو نیوم نسل دا پاکستان دلتا عرب را گلی دی دا عربیانو دا غزمور دا نجکو خزانیه دا شتانیر آداب ان مسماد زیارت دا دگا تخیف خزانه اکشرت دا چیش دی سمای ولی دا او یو بل کال هم دا غزارت خیف دل بگل که وقت تل آگا دا طالبان کو وقتی یو دا دا عربیانو جو دا عربیان چو اس را گلی دی ارور دا خلق تا دا 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 شارواخ را غزمور دا پراد ان انتقیر دیتی یو میلون دلار ورکلی دی بل چا تلا که ورکلی چا تا تنگو زرم که چا تا شر زرم که دا دا تغت شارواخ تا دا سکا دا 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 سی ساز مسلی دا عرب
دا خوش سنیت من خبر کو چې د بابرک ثانی په پوتسه حق کې اند کلمه د پاکستان فوجان مخته راغلي دی د دولر نشکوم پښتانه وړي پاکستان ته نه تذکره ورکړي د نیو شې نه بل چې د ترخدي پلی چې اقدام ونه کوي څو د لدا ستوونه و چې د خوص والی ولی څنګه دا خوص سرخد ولی څنګه دا خوص خلک ولی څنګه دا ولسی جرګي وکیلان څو ولی نه دي په اړه باندې دا خلک مخته راغلي 50 کیلومتر لاس کیلومتر مخته راغلي چې اقدام ونه کوي سلام باید دې په اداره کې باید درته سره اقدام وکړي.
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید خو په نور پروګرامونو کې بیا ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره ستاسو خدمت ترازم. تر هغه د خدای پامان.